د ازادي راډیو درنو او ریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. د دوی به چسوي د پنځم به د دیور د نن ورځې د یو ساعت او دوه ساعته اصل کې د ازادي په څپو کې پروگرام ته ځانګړي سوي دي او دا پروگرام به د اوج جنبش او ظریف نظر درته وړاندې کوي. تاسو پروگرام ته پته مو اوسئ چې څنګه پیل شو د ټلیفون شمیره به درته اعلانوي او دا چې د پروگرام کې په کومه موضوع باندې دوی بحث کوي میلمانه یې رابللي دي دا به هم په جزئیاتو درته ووایي. اول پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره پر هر مسله مذاکره کولای شي خو باج نشي ورکولای. د افغانستان جمهور رئیس په پنجوایی کې نننۍ چاودنه غندلې ده او ویلي دي چې طالبان له حکومت سره د سولې د خبرو په درشل کې دي او په داسې وخت کې باید له وسلوالو حملو لاس واخلي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قمندانۍ ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې د تیلو د ټانکرو یوه لویه بیړۍ د محدود وخت لپاره نیولې وه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره پر هر مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو چارو او د عامه اړیکو سلاکار وحید عمر نن په کابل کې وویل چې د دوی د مذاکرو پلاوی تیار دی.
در ټول مواردو کې میخوای صحبت کنه آیات مذاکره کنندې مو آماده است.
دا وایي زموږ د مذاکرو پلاوی په ټولو مسایلو چې دوی غواړي خبرو ته تیار دی خو داسې نسي کولای چې له طالبانو سره به په خبرو کې ناستو او په فراق کې به چاودنه سوي وي. او بیا به طالبان راته وایي چې دا خبره مې ومنه کنه زه بله چاودنه کوم. دا له دقیقه نه ده څرګنده سوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې په کومه ورځ پیلېږي خو حکومت ویلي چې د دوی پلاوی تیار دی. د افغانستان د حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی چې یوویشت غړي لري برابر سوی دی. په دې کسانو کې څلور ښځې دي. د کندهار په پنجوایی ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه د ماین په چاودنه کې درې ښځې او یو ماشوم وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په چاودنه کې شپږ ملکي کسان چې څلور پکې کوچنیان دي ژوبل سوي دي. یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې دا کسان ټول د کندهار ښار د لومړۍ امنیتي حوزې د یوه پولیس د کورنۍ غړي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو ارګ وایي چې د په پنجوایی ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د وسلوالو طالبانو لاسته ایدار په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې جمهور رئیس اشرف غنی په پنجوایی کې چاودنه په کلکه غندي. ولسمشر غنی ویلي چې طالبان له حکومت سره د مخامخ خبرو په درشل کې دي نو باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او پر لویو لارو او سرکونو دي ماینونه نږدې ځکه اکثر ملکي خلک پکې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پوهیږي چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي او ایران یې حتی تر ننه تجهیزوي خو پومپیو ویلي چې دوی دواړو خواو ته خپل دریځ څرګند کړی دی او ورته ویلي دي چې د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره له هیڅ هڅې څخه مخ نه اړوي. کچیرې پومپیو وویل کچیرې روسانو طالبانو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکا یا اروپایي هیوادونو عسکر ووژني نو ډېره لویه بیه به یې پرې کوي او دا خبره موږ هغوی ته واضح کړې ده. مایک پومپیو دا خبره پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبرونو د مرکز له خبريال ری فرلانګ سره په مرکه کې کړی ده. هغه ویلي دي چې امریکا ته د سیمې تاریخ معلوم دی او پوهیږي چې روسیه او حتی ایران له طالبانو سره په مقرر ډول مرستې کړې دي. د دې مرکه نور جزئیات د ازادي راډیو پر پاڼه باندې خپاره شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ مرکزی قومندانۍ سنت کام نن وویل چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګه کې د تیلو د ټانکرونو یو لوی بیړۍ چې د لایبریا تر بیرلغ راندې روانه وه د لنډې مودې لپاره ودروله او بیړۍ ته وروختل. د هرمز په تنګه کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ پاوچ کې دی. امریکایي ځواکونو یو تور او سپینه ویډیو خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې د ایران ځانګړي ځواکونه له هلیکوپټرو په چټکۍ پرسته یو د ام وی ویلا په نوم بیړۍ ته راکښته کېدل. دا بیړۍ وروستی وار له متحده عربي اماراتو د متحده عربي اماراتو ختیځو سواحلو ته نږدې لیدل شوې وه. یو امریکایي چارواکي په دې شرط چې نوم یې پټ وساتل سي اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د ایران ځانګړو سمندري ځواکونو پرون د عملیات کړي او 15 ساعته د عملیاتو دوام کړی دی خو د ایران دولتي رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي او حکومتي چارواکو یې هم دا خبر نه دی تایید کړی. په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکې سویتلانا الکسیویچ په خپل هیواد کې له مظاهرتیانو سره د پولیسو ظالمانه چلند غندلی دی. الکسیویچ ویلي چې په بیلاروس کې واکمنو د خپلو خلکو پر ضد جګړه پیل کړې او ولسمشر الکساندر لوکاشینکا باید د دې لپاره چې خونړۍ کورنۍ جګړه پیښه نه سي له چوکۍ لرې سي. سویتلانا الکسیویچ پرون د بیلاروس له پلازمینې مینسک څخه د ازادي اروپا او ازادي راډیو د بیلاروس له برخې سره په مرکه کې ویلي: دا وایي زه له خپلو خلکو مننه کوم چې زموږ د هیواد د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په وروستیو څو اونیو کې مې پر خپلو خلکو مینه راځي. دا بل ډول خلک سوي دي، نوی شور پکې دی. زه پخوا له خپلو خلکو یو ډول مایوسه وم، خو زه نوره دا مایوسي نه احساسوم. هغې وویل چې د بیلاروس خلک ډاډه دي چې الکساندر لوکاشینکا ټاکنې بایللي او د هغه رقیبې سویتلانا شکانوسکایا ګټلي دي. سویتلانا شکانوسکایا په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه خپل شکایت د ټاکنو په کمیسیون کې ثبت کړ او بیا لیتوانیا ته وتښتېده. په بیلاروس کې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست ټاکنې الکساندر لوکاشینکا ګټلی دي، خو خلک وایي چې درغلۍ شوي او له هغه راهیسې په مینسک او د بیلاروس په نورو ښارونو کې ولسي مظاهرې دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. د بحثونو او نظرونو وی بلې غنې د ازادۍ چپوته ستړي مشي. افغانستان دا ونې وی بلې حساسې پړې ته رسیدونکې ده. د خپل منځي افغان خبرو لمخې ورسته لوی خن پورته شو او د طالب بندیانو د پریښودو خبره رڼا شو. سره لدی چې لا بشپړه غوسه شوې نه ده. اوس ټول سترګې د قطر دوحې ته دي چې د اوږدو کلونو دوی یا ډېرې جنګیدونکې غاړې پر یوه غالي جرګه کېدو ته کښېنوي. پلاوي ټاکل شوي او اوس یوې اشارې ته په تمه دي چې ملا وتړي او خبرو ته بسم الله کړي. د افغانانو اوږدو ناندریو ته په پام سره دا اټکل ګران دی چې د خبرو ژر پایلې ته هیلې وغوړېږي، سره له دې چې پایلې دا یې په خپله هیله زیږوونکې ده. د ټول افغان خبرو څرنګوالی او ننګونې نن د ازادۍ چپو کې له خپلو د میلمنو سره څېړو چې وار په وار به د خپرونې اوږدو کې راسره ملګري وي. د حقوقو استاد او د سیاسي چارو څېړونکی پوهان ډاکټر ودیر ساپای، د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سلاکار صفیه صدیقی، د مصالحې د عالی شورا غړی پاینده محمد حکمت، زه هم داود جون بشم. خپل درنو میلمنو او اوریدونکو ته هرکلی وایم. اوریدونکو به هم وروسته دا فرصت ولري چې د سولې د روانو خبرو په اړه راته لنډ وغږیږي یا میلمانه وپوښتي. خو پیل استاد سپه که د هرکلي نه وروسته تاسې راته وکړئ چې جنګونه په افغانستان کې دا څو لسیزې روان دي او دا به لومړی ځل وي چې افغان ښکېلې غاړې سره مخامخ کېني. ژورې بې باورۍ ته په پام سره فکر کوئ دا خبرې به څومره اسانې وي؟
ډېر مهرباني محترم.
استاد فکر کوم ټلیفون هم ستونزه لري که تاسو تر هغو خپل ځای بدل کوي زه به دا ورته پوښتنه به په تر هغو چې ستاسو ځای بدلېږي حکمت صاحب نه وکړم. فکر کوئ خبرې به څومره اسانې وي حکمت صاحب؟
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د شکر ځای ده چې په لومړي ځل افغانان د لویې جرګې د چتر لاندې سره راغونډ شول او مشخص دوه پیغامونه یې دنیا او افغانانو ته ورکړل. یو دا و چې دوی د یووالي او د وحدت مظاهره وکړه، او دریم دا ده چې ټولو په یوه خوله وویل چې موږ سوله غواړو. یعنی دا په لومړي ځل په افغانستان کې موږ د دې شاهدان یو. یو دویمه دا ده د ښکېل اړخونو که هغه د امریکا متحده ایالات دي که د سیمې هېوادونه دي که افغان حکومت دی که طالبان دي، د ټولو په اراده کې تقریبا یو ملموس تغییر راغلی. او دا تغییر د دې ګواهي ورکوي چې افغانان به انشاءالله په نږدې وخت کې د یوې دایمي باعزت او پایداره سولې شاهدان اوسي. ځکه که لږ مخکې موږ فکر وکړو په افغانستان کې پر جنګ تمرکز و. یعنی ټولو ښکېلو لورو غوښتل چې په جنګ کې برلاسي وشي او مقابل لورې ته ماتې ورکړي، ولې بالاخره دوی په دې پوه شول چې جنګ د افغانستان د قضیې د حل لاره نه ده. دلته ګټونکي او بایلونکي به ډېر سخت وي، مرادی چی خبری وو
نو پښتنه مې امام داد حکمت صاحب چې فکر کوي ټولې غاړې دې نتیجې ته رسیدلې چې جنگ د حل لار نه ده کنه ځکه تاو تری خواله خلا روان دي
یاره پاغه پایمانو پاغه کچه چې دلتا وجنوي اوس ډیره راکنه شوې دي هغه موقف او درس چې پرون د طالبانو نن نشته هغه زور او ځواک او شور چې پرون د امریکایانو دلته نن نشته افغان حکومت هم پام دې ترتیب یعنی په ځینی تور زمینه سازی دې ته شوې ده خدي سرسازی شوې ده چې دوی خبري وکړه او خبري دي چې هم دوی ته عزت ورکړي او هم د افغانستان خلکو ته سوکالی او آرامي راوړي که جنگ شل کاله نور هم دوام وکړي ولې بیا به هم خبري کیږي تاسو وګورئ د طالبانو په موقف کې ډیر سرګند بدلون راغلی د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سرګندونه کې ډیر سرګند بدلون راغلی او جالبه دا ده چې په کور دننه خلک په هیڅ جنگ ملاتړ نه کوي یعنی دوی نور ستړي دي دوی وایي چې موږ سوله غواړو موږ امن غواړو او موږ په دې وطن کې ګډ ژوند غواړو یعنی دا ذهنیت خورا زیات د بل وخت په پرتله باندې پیاوړی شوی دی او زما هیله دا ده د یو افغان په توګه چې ښکېل اړخونه باید له دغه رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او د تل لپاره د دې وطن نه د جنګ ټغر ټول کړي او افغانان سره په خبرو په ورورګلوۍ په مینه محبت او صمیمیت راتلونکی ژوند تیر کړي او یو باثباته متحد افغانستان راتلونکي نسل ته میراث کړي.
مننه حکمت صاحب. البته د دغه څه کم یو ساعت په اوږدو کې به د دې خبرو په تخنیکي او نورو اړخونو باندې مفصل تمیږو او اوریدونکي به پوښتنې کوي. همدغه پوښتنه له نیکه مرغه استاد صاحب بیرته راسره ملګری شوی دی. بیرته پوښتنه بے باوري ډیره اوږده ده سره له چې حکمت صاحب خوشبین دی وایي چې د ټولو اړخونو دریځونو کې بدلون راغلی ټول دا غواړي چې سوله وشي. ستاسې باور څه دی؟ یعنی خبرې به اسانی وي که نه؟
مهرباني ما خو احترامات مخکې وړاندې کړل که نه یې اورېدلي بیا به یې وړاندې کړل تاسو ته ټولو محترم اورېدونکو ته.
ډېره مننه.
خبره دا ده چې موږ او تاسې شاهد یو چې جګړه ډېره اوږده جګړه ده د طالبانو سره چې د افغان حکومت سره روانه ده. نو د جګړې نه هیڅ خوا نه د امریکا خوا چې افغان حکومت هم ورسره ده او د دې نه پلوی کوي تر اوسه پورې پلوي کوي او نه د طالبانو د خوا چې هر څوک یې پلوي کوي مرسته کوي ورسره یو ته یې هم سلو کې سل داسې که موافقیت لاسته نه دی ورغلی چې دوی ووایي چې موږ برای لرو او آینده زموږ ده. نو په همدې لحاظ باندې چون یوې خوا موافقه وکړه چې خارجي عامل د امریکې متحده ایالاتو د طالبانو سره په دعا کې نو دې زمینه واره کړه دې ته چې د افغان حکومت سره هم خبرې وشي. افغان حکومت د بدیانو د خلاصولو نه وروسته لویه جرګه راوغوښتله او غوښتل یې چې دا مسؤلیت خپله وانخلي د آینده دپاره ملت یې پکې شریک او د خلکو نه مشورتي لویه جرګه را جوړه کړه هغو هم ټولو چون د سولې په تمه دي خلک چون د جنګ د جګړې نه پکو شوي دي خلک او ډېر تلفات افغانستان لیدلي تر ننه پورې هم چې دا به شاید یو 50 کاله نور هم وغواړي چې اباده شي او یا ترمیم شي چې هغه هم وشي که ونه شي که وضع سمه شي. نو د ظاهرا د ټولو استدلالاتو نه او د خواوو نه داسې ښکاري چې هم اخوا ستړي دي هم دې خوا ناراضه دي او دوی غواړي چې سولې خوا ته لاړ شي.
پوښتنه مې هم دا وه
او په څه ډول
استاده پوښتنه مې دا وه چې موږ ګورو چې نښې دغه دي دواړو خواوو ته چې جګړه ادامه نشي کولای سره له چې جګړه روانه ده. یعنی وسم وژنې کیږي وسم تیرورونه روان دي مکتب سوځول کیږي دغه نوې تازه پیښو کې او نورې او نورې. پوښتنه مې دا ده چې دته یعنی پوره دغه ټکی ته څوک نه دی رسیدلی چې سوله د جګړې ځای نیولی شي. دغه منطق لا پیاوړی شوی نه دی او ځینې لا په دې باور دي چې کېدای شي جګړه د بری و وسیله شي. فکر کوي دغسې دریځونو ته په پام سره دا خبرې چې پیلېدونکي دي څومره به اسانه وي ځکه یو لا هم د جګړې په منطق باور لري او بل کېدای شي فکر وکړي چې یو ډول روغه جوړه د دوی په ګډون راتللی شي.
او فکر کوم چې خبرې باید صورت ونیسی او صورت به ونیسی، او که اول ځل ناسته د افغاني خواوو په ترمنځ د حکومت او د طالبانو کښېناست صورت یې ونیو د خبرو دپاره، فکر کوم چې هغه ټولې شخړې چې مانع د مذاکراتو د پیشرفت د مذاکراتو کېږي هغه باید په دې اوله ناسته کې حل شي او حلېږي، او یو اوربان ته که دوی موافقه ورسره دایمي اوربان ته وکړه نو فکر وکړي چې خبرې که کلونه هم دوام وکړي خو جګړه به ختمه وي او سولې ته به بالاخره رسېږي. د هر جنګ پای بالاخره سوله ده، او دا چې څوک یې ګټي د چا په ګټه ده، دلته دواړه طرفه افغانان دي، که دا دواړه طرفه خپلو کې صادقانه کښېني او سوله وغواړي او لمسون د چا ونه مني حتما سوله راتلونکې ده، او وخت ده چې همدلته نور بد شي جګړه.
مننه استاده. اوس لکه مخکې چې مې وویل د دې بحث یا د دغه راتلونکو خبرو اړخونه ډېر دي، پاغه به یو یو تمیګو. حکمت صاحب، تاسو د مصالحه د عالی شورا غړي است، او همدغه شورا به د خبرو هغه اصلي سمبالون کې ویل تر لګه د کابل لورینه، تاسو چمتواله څنګه روان دي؟
یو تاسو کوم چې تر اوسه د مصالحه د عالی شورا رسمي غړی نه یم، ولې د مصالحه د شورا د مشرتابه سره لږ نږدې کار کوم.
مننه چې دا توضیح مو راکړله، بخښنه غواړم چې ستاسو په پیژندنه کې ما تېروتنه کړې ده.
هیله کوم د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه لخوا ټول هغه اړین اقدامات چې په دغه مقطع زمانی کې ورته ضرورت دی پوره دي، یعنې پلاوی ټاکل شوی دی، د بحث لپاره چې څوک خبرې کوي تعین شوي دي، او تقریبا زموږ لخوا ایجنډا نهایي ده چې هغه به لومړی بحث به په ډزبند وي یا اوربند به وي، او د میزبان هیواد سفارت ته پاسپورتونه سپارل شوي دي، او تمه ده چې نن یا سبا هغوی ته ویزي ورکړل شي، او د راتلونکې اونۍ په پایل کې مرکچي پلاوی دوهې ته ولاړ شي. یعنې ټول هغه اړین او ابتدایي ترتیبات چې د بحث یا د مذاکرې لپاره پکارېږي هغه تقریبا نهایي دي، او یوازې دې ته انتظار دی چې نسبان حکومت ویزه کله ورکوي.
مننه، ترتیبات شوی دی. البته په دې اړه یو نوري پوښتنه ملرمه که اجازه یې، اوس به ساپی صاحب نه یو بل مهمه پوښتنه چې د ټولو په ذهن کې به یې، او هغه دا ده چې د افغانستان البته طالبان یو موټی وو، د اول نه پلاوی معلوم و، تقریبا په دې ټول بهیر کې په ډیر لږ توپیر باندې هماغه پلاوی پاتې شوی دی. په افغانستان کې حتی یو ځل داسې شو چې خبره د لسګونو کسانو ګډون ته ورسېدله، او اندېښنه دا وه چې دا پلاوی به څنګه ځي او څنګه به ګډون کوي. دا یوه برخه وه، یعنې د شمیر ډېروالی. بله برخه دا وه چې یو له بل سره دغه پیله هم عقیده نه و. فکر کوئ دا ځل څومره دا امکان شته چې دوی له یو ګډ دریځ نه له طالبانو سره خبرو ته کښېني؟
ام مهربانی بخشنه ده، خو لکه مخکې چې ډېر مختصر ورته اشاره وکړه، فکر کوم چې یو د علت د علتونو ځینې چې دا مشورتي لویه جرګه راغوښتلم شو همدغه وه چې ملي اجماع موجوده نه وه. سپیدار یو شی ویلې، وارک بل شی ویلې، پارټیو د سیاسي سیاستمدارانو بل شی ویلې، نو په دې غونډې د راټولولو سره د ټولو امانه په دې باندې همدا شوله چې هغه 400 نفر هم کارتونه خطرناکو بندیان ودې بخل شي چې د سولې دپاره لاړ شو. نو ظاهرا داسې ښکاري چې په افغانستان کې یو ملي اجماع او سولې دپاره د رسېدو خبرو دپاره د پرمختګ شوی دی. دا چې پردې تر شا بیا څه دي، دا به په اوله ناسته کې دواړو خواوو نه معلومېږي چې څوک څه وایي او څوک کوم خوا روان دي.
یعنی دا اندېښنه څومره لویه ده چې مثلا ځینو ریپورټونو
فکر کوم چې دا اندېښنه به ډېره غټه او لویه نه وي، ولې چې هغه هېوادونه چې هغه لوی هېوادونه دي په جهان کې او د قدرتو ځینې دي، فکر کوم چې هغوی سره توافق ته نږدې شوي چې د افغانستان لانجه باید چې حل شي.
مننه. حکمت صاحب، د غړو د ترکیب په اړه راته ووایاست. یو شمېر یې ښځې دي، یعنی تقریبا پنځمه برخه، نورې نارینه دي. دا د ټولو سیاسي قومي ژبنیو او د دې تیفونو او طبقو استازیتوب کوي؟
تاسو شاهدیان چې د ترکیب د هیئت په ترکیب کې د شاملو کسانو په نوملړ باندې ډیر زیات بحثونه وشول، سلام مشورې وشوې. او که تاسو یو ګوري د افغانستان ټول اقشار، د افغانستان ټول هغه خلک یا قومونه چې دلته ژوند کوي، حتی سیاسي اړخونه چې دلته ژوند کوي، د هغوی حضور په کې شته، د ځوانانو حضور په کې شته، د خویندو په کې شته، د قومي مشرانو په کې شته. دی ولې یو شی چې دلته ډیر په پام کې نیول شوی دی، هغه تخصص دی، مسلکي توب دی. په خبره باندې زر د سر خلاصول دي. طبیعي ده چې په دې ترکیب کې به ځینې نیمګړتیاوې هم وي په ځینې دوستانو کې. ولې دا د دې معنی نه ده چې په ټوله کې دا ترکیب یا نیمګړی ده یا د ټول افغانستان استازیتوب نه کوي. یو ولې ډېره جالبه دا ده چې دا هیئت من هیڅ هیئت دی، دا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت استازیتوب کوي، او د دې چتر لاندې چې څوک د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دا غوی استازولي کولای شي. یو د طالبانو چې کوم استازی دی، هغوی د طالبانو د اسلامي تحریک نمائندگی کوي. یعنی دوه جلا ادرسونه دي، که په دې کې څوک ضعیف وي یا قوي وي، د دې معنی دا نه ده چې د ټول بحثونه ټول مسایل په خپله په خپلو بحثونو کې په مغه ځای فیصله کړي. او هم برته د مرکزي پلاوي د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مشرتابه او د مسالې د عالي شورا د مشرتابه سره به سلام مشوري کوي وخت په وخت. او همدا ډول لکه څنګه چې موږ تاسو د طالبانو او د امریکایانو د مذاکراتو پر مهال ولیدل چې هغوی به دواړو لورو به خپل مشرتابه ته رجوع کوله وخت په وخت، نو دا به لږ وخت واخلي. ولې معنا مې دا ده چې موږ باید په ترکیب بې باوره ونه اوسو، په ترکیب په حیات باندې بې اعتماده ونه اوسو. دا ډېر یو جامي او تقریبا پوره ترکیب دی، ولې دا هم وروستی تصمیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د مسالې د عالي شورا د رئیس په پواک کې دی.
یوه پوښتنه چې په دې وروستیو شیبو کې چې ما خبرونې ته چمتووالی کاوه، حکمت صاحب راپورته شو، هغه دا وه چې وایي په ترکیب کې په دغه وروستۍ شیبه کې هم یو بدلون راغی. ستاسې معلومات څه دي؟ مثلا وایي چې یوې ښځې په ځای یو نارینه راوستل شوی دی.
شاید تاسو پوهیږئ دلته د کرونا مسایل دي او یا ښایي بل معذرت اوسي، د دې جزئي معذرتونو له وجې نه احتمال دی ولري چې راتلونکي جلسه کې نور تغییرات راشي. یعنی دا داسې د اندېښنې وړ بدلون نه ده چې موږ په باندې تشویش وکړو. زموږ لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دواړه مدد چې خبرې وکړي. زه باور یم کله چې افغانان که هر څومره سره اختلاف لري، ولې د جرګې او د مذاکرې میز ته چې کینه دی، انعطاف کوي، تنزل کوي او کوشش کوي چې خپلې خبرې په خپل حل کړي.
خو دا خو تاسو د خوشبینۍ له زاویې نه ورته ګوري. افغانان وایي چې په جګړه کې تکړه دي، خبرو کې ډېر کمزوري دي، او خبرو کې په تیره بیا چې یو بل سره مخامخ کینی، بهرنیانو سره خو کمزوري دي، خپل منځي کې بیا یو بل ته تن نه ورکوي. فکر کوي دغه روحیه به څومره پیاوړي وي؟
اوس باید زموږ د ټولو ملي مسؤلیت دا ده چې د امیدوارۍ روحیه، د پرمختګ روحیه، د خبرو د کامیابۍ روحیه قوي کړو، پیاوړي کړو. او په دې وخت کې چې ډېر اساس وخت دی، باید له منطقي له نقدو نیوکې نه تېر شو، کوشش وکړو چې دا تېر شل کلمې ناخوالې چې دي دا ترمیم کړو او بیا د اختلاف خواته ولاړ نه شو. دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، خدا نه خواسته که دا فرصت مو د لاسه ورکړ، اندېښنې دا دي چې بیا به نه افغانان یو نه به افغانستان یو. نو زما تمه دا ده چې ټول هغه اړخونه چې په افغانستان کې سیاست کوي، ټول هغه اړخونه چې دوی ته لومړی درجه مسؤلیت راځي، د تاریخ ته او د افغانستان راتلونکي ته مسؤول دي، دوی باید انعطاف وښيي، تنزل وکړي او کوشش وکړي چې دا مذاکرات کامیاب شي په هر شکل چې وي. که تاسو د هر دیوادي افغان نن تاسو وکړي دوی چې موږ سوله غواړو، ته باور وکړه چې دلته د ژوند مزه د جنگ ډېره پیکه کړې ده. که سوله نه وي ژوند نشته. نو چې ژوند نشته بیا زموږ د موجودیت څه معنی؟ نو بنا نو اوس د دې وخت چې موږ باید تنزل وکړو، زعم وکړو، حوصله وکړو، انعطاف وښيو او اراده د دې باید را سره موجوده چې موږ باید سوله وکړو.
مننه استاد لاند. د دې مذاکراتي پلاوي په اړه ستاسو نظر، ستاسو د نننني معلومات څه دي؟ څومره دوی یو بل سره پیلې دي، نږدې دي، څومره پراخ دي؟ یعنی د نظرونو او د عقیدو له پلوه استازیتوب کولای شي د ټولې جامعې؟
جنګ بشر محترم، تاسف سره وایم چې دا پلاوه چې تعین شوه د دوه شخصو د خوانه تعین شوه، رئیس جمهور او سپیدار د قصر دی خوانه. دوی خپل هوا خوان او خپل هغه مد نظر نفر تعیین کړي دي. د ټول پښتنه د افغانانو نه ده شوی، ملت نه ده شوی، خلکو ته مرګ شوی نه دي چې آیا دوی د منازعې په جنگ په تعریف پوهېږي نه پوهېږي، د سولې په تعریف پوهېږي په نه پوهېږي، په لارو چارو یې خبر دي که نه دي خبر. خدای دې وکړي چې هر څه چې دي چې دوی خپل څه چېر وکړي، او دا زړه وکړي چې هر څه دي هغه یو خوا پرېږدي، د پلاوي د یو شخص او د بل خوا په نمایندګي نه، بلکې ټول د ولس په نمایندګي دې خبرې وکړي، او وضع دغسې د مقابل لوري سره ایجاد کی چې بحران دے عدم اعتماد لمنځ لاړ شي، او اعتبار په یو بل وي، او صادقانه پر مخ بوزي چې دوی ته افغانستان خلق جایزه او آفرینی ورکړي چې تاسو ښه وئ که موږ د خواوی که نه وئ بریالیتوب ته ورسېدلی. اما سل په سلو کې زه فکر نه کوم که دا وړي ټولې د دې لپاره چې سولې ته وطن ورسوي.
مننه. حکمت صاحب، فارس کې چې دغه اوس خبرې روانې شوې، لومړی خبره چې مطرح کیږي څه دي؟ څه به وي؟ ځکه ډیری اوربند غواړي، خو فکر کوي اوربند به لومړنۍ مسله وي چې پې وغږېږي.
یو شی زه غواړم په دې د هیات په ترکیب کې معصوم ستانغیر تقریبا 40 کلنه تجربه لري د افغانستان د قضیې نه، هم په حکومتولۍ کې او هم په استخباراتي برخه کې. یعنی داسې د ده خاموشي باید موږ په ضعف تعریف نه تعبیر نه کړو. یو بیا د دې تر څنګ د دې تر شا د مثالې د عالي شورا مشرتابه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله دی چې هغه هم تقریبا 40 کلن تجربه لري په افغانستان کې د مذاکراتو، د جنجالونو، د حکومتولۍ دروغې جوړې. او دغه ترکیب چې کوم د افغانستان د حکومت لخوا معرفي شوی دی، که تاسو وګورئ دا ټول له ښه منطق او له ښې ثابتې نه برخورداره دي. د ملي شورا ازادي، د مدني ټولنو استازي دي، بااستعداده ځوانان دي، خویندې دي، ورونه دي. یعنی موږ باید د ترکیب د هیات په ترکیب او د هیات په مسلکي توبو ورکیا باندې شک ونکړو. یو شی دا ده چې دا د طالبانو لخوا چې تر اوسه کوم مسیجونه راځي مثبت دي. هغوی هم وایي چې موږ به د مذاکراتو په جریان کې په اوربند باندې بحث کوو، او تقریبا تمایل دې ته چې یعنی اشارات دې ته کېږي چې دوی به د مذاکراتو په جریان کې اوربند وي. چې اوربند وشي زه باور یم چې دا لومړی سټپ دی، او چې دا په کامیابۍ پورته شو وروسته قدمونه په خپله مثبت لوري ته ځي. یعنی تر اوسه داسې یو ستونزمن شی چې هغه مونږ باندې ماکس وکړو یا تشویش او اندېښنه ولرو، زما په نظر مخې ته نه ښکاري. طالبان هم سوله غواړي، او د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت هم سوله غواړي. د سیمې هیوادونه هم تقریبا اوس له هغه موقف نه تیر دي چې کومې پرونو سوله غواړي. زموږ نړیوال ستراتیژیک متحدین که هغه ناټو ده، که اروپایي اتحادیه ده، که امریکایان دي، دوی هم سوله غواړي. نو د نن ډېر ښه ذهنیت سازي شوې ده، ډېر ښه بستر سازي شوې ده، او یو ښه مدیریت ته اړتیا ده. او زه دغه مدیریت د افغانستان د مسالې د عالي شورا د ریاست په وجود کې هم دا ډول د پلاوي په مشرتابه کې وینم. دوی به دا حالت ښه مدیریت کړي، او د افغانستان د خلکو د هیلو خطر جماني به وکړي، او هغه دا ده چې سوله دایمي سوله باعزت سوله تحقق پیدا کړي.
مننه استاد صاحب. ما په پیل کې مویل چې د خبرو د افغانانو د خپلمنځي خبرو له مخې نه یو خند یا پورته شوی یا په پورته کېدو دی، او دا احتمالونه مې ځکه ذکر کړل چې لا تر اوسه د طالبانو هغه څه د پاس 400 بندیان نه دي خوشې شوي، یا لږ تر لږه موږ ته خبر نه دی راغلی چې خوشې شول. فکر کوي دا زن سره دی چې فرمان یې لاسلیک شوی له څه دی؟
د دې لپاره چې دوی وڅېړل شي هغه ټولو کیسونه، او حتی دا د افغان جمهوري ریاست دخوا وویل شول چې هغه د څلور سوو کې هغه کسان که خارجي خارجیان او زمونږ طالبانو پورې اړه ونه لري، د هغو دپاره به دقت وشي چې هیوادو سره یې تماس ونیول شي چې مغو ته وسپارل شي. دا خبرې په کې لږ ډېر شته دي. نو په همدې لحاظ باندې داسې قطعي ممانعات هم نشته، فیصله عمومي شوې ده. 400 زندانیان نور له 15 سکس ټول ورخوشې کېږي. نو طالبانو ته د دې لحاظ نه که به بله پلمه نه شي پاتې کېدلی چې زموږ زندانیان راخوشې نه شول. مګر دا چې اول ځل کینی و څوک دي او څنګه دي، شخصي شناخت خلکو بیل دی چې فلانی صاحب و فلانی صاحب و فلانی صاحب څنګه دی او څنګه نه دی، او ولس ته مراجعه کول او لس ته اچول چې دا منئ که نه منئ، او پوښتنه دا پوښتنه نه ده شوې. دې نه معلومیږي چې استخباراتو ډېر په دې کې کار کړی، او استخباراتي خبرې به روانې نه دی. ملت په سویه چې موږ څه غواړو او څرنګه باید حل شي. به په هر صورت بیا هم هلته موضوع نږدې کېدلی زه بولم، نږدې شوې بولم، او خارجی هیوادونه نړیوال ټولنه دا ټول پکوشي وي د افغانستان د جګړه د ټولو په طرف دي دي چې باید یو ټول راشي او فکر کوم چې دا ګامونه به واخل شي چې جګړه تاوده نشي جګړه سړه شي او ټول خواته لار پرانستل
مننه استاد صاحبه او خاغله حکمت فکر کوم چې اوس هغه وخت راورسی چې اوریدونکو مراګړ کو ک پښتن لري نو لمړی به یو خبرتیا وورو او سبب اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره یاد کړم.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه وګدو کې د حکومت له لوري د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سلاکاره صفیه صدیقی هم را سره ملګری کیږي چې د ازادۍ اڅپو کې د دې خبرونه پاته برخه سره وغځو خو اوس اوریدونکو ته وار ورکو چې د روانو خبرو پاړه راته وغږیږي او یا پوښتنه وکړي په کابل کې شمیرې دی 0902255 یا 0909923 1540 ل بهر نه د وسلې دوه لپاره د غشمیره کارول شي 0024 022 1545 او اسکایپ هم د رادیو تک ازادي. نو فکر کوم چې اوریدونکو شته زبل لاندې هیلم دی پیل کې وکم د دې لپاره چې ډیر کسان ودرلودل شو لطفا یا نظر کړل ری لاندې وایس او که پوښتنه لري مخامخ وایس چې لچانه پوښتې او ځانم په پیل کې معرفي کوم. مهرباني وکړه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام په خیر راغلی.
یو سلام اوریدونکو ته امیر منو تم سلام نظر خو می داد کنه سي دما په نظر دا کمی خبره سره واني دي دا ټول یاسي عباس دي به ولس غولول دی وا دی ورېدا دا دې شل کال خو یار سړی وی نسی غولایي
ګوره خبره خلانه دي رواني خبره خلانه دي پیل شي مونږ په دې صبر وکي صبر یو د کماته
رواني سي
یو د کماته وخرا کی مونږ په دې غږیږو چې دا روانه خبري څومره اسانی دي څومره ګرانی دي کمی خبرې به پکې راځي په دې اړه راته وایي څنګه نورې چې ستیر ټول څه شوي دي پاره مګي
دومره ګرانی دي کنه چې لنګازي نه اضافه دا کم کمې خبرې چې ضرورت دی هغه بال ته بيخي یاد هم نسی او که یاد سي په عمل کې به سو هیڅ سو کومونه ویني او دغه چې دا پاکستان له ځل شروع کړي امریکا شروع کړي دي سولې کمنډي رامنډي شروع کړي دا څنګه سره روانه ده د ټاپي پروژه دا کومه ده د ګیس پیپس هندستان ته روانه ده سړی د خپل غټو لپاره چې امنیتي صرف دا پروژه وساتي
نو خو کده بل د ګټې لپاره وبخې کده بل د ګټې لپاره ستا هیواد کې سولې راځي آی به څه ده
پون دا وې چې 15% غټه پکې دی بل چا یو 15% پکې دی افغانانو نو دا د منګا غو انتظارم نارځي چې منګا غا هغه او سیلم نارځي چې د حالات ته مونږ کړی چې پاکستان کې خلکو په لار غي وهلي په ایران کې موهلي هر ځای د خپل غټه دی افغانستان دی ونه زغم ولاد افغانستان سیاستمدارانو نه به شي سیاست چل غلط شوی
مانه
غلطه دا چې ټکیل جادي راتول سی او د بل
ما پیل کې هیله وکړه چې لن راته وغږیږي ځکه که یو نفر همداسې ټول غږیږي بیا به نو مشهوره خبره بشي چې پاچاهي وته ورسېد بل ته به بیا وار نه رسېږي بل اوریدونکي به واورو بیا هیله کوم که نظر لري هم لنډ ووایاس او که پوښتنه لري هم یې لنډ وپوښتئ مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
سلامونه درته وایم.
وعلیکم سلام مهرباني.
دغه په دغه په میلمنو کې دغه د حتی د خبرو اترو د حتی یو سړی نفر ستاسو میلمه دی او
د مصالحې د عالی شورا د رئیس پوخانه سلاکار دی. بله
آفرین. زما سوال د سزادي تواڅه ز خپل ملکي دغه چې په قطر کې دا خلک نه چې دغه د لاس زما په څیر تاسو بیا بنا بیا دغه د توام د رسول الله مبارک پر وی سره چې دا واره دې در غریوان ته چاکه عام له څه ټوک ټوک کړی دی د خدای د پاره یو کار وک یو لاس ورواته د خدای د پاره خدای به څه خوشاله دی دا خبره دلته خبره ده چې د پاکستان سره خبره ونه کې زداي واپس نه ده وبو په سر کې او چې دې کا په پای کې او چې دې په پابو باندې او چې په سر کې او چې د پاکستان سره د خبره او چې خبره خلاصه دا خلک د نن را و سره په افغانستان کې د کښنه و دا کسبان سبا نور تر وځه په تاغونو در باندې کې کښنه او ماشمانو زمان خلک در به در د سکور سکور دې خدای روی دې د قران وې دا صاحب دا څه ژوند دا وسه کې سره څه دم دا
مننه کور ودان او یو هیله به بل مو کوم چې کله چې غاګيږي نور ته لسپکاوینم لطفا د دا او کیسه نظر دا و اوریدل شو چې طالبانو ته خزر نه لري وایس تاسو سره ظلم شو دی د وجود غړي مولا سور کړی دی نظر نشر شو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني ځان معرفي کړئ.
دا خو سره ته په ځل محمد یم
هر کله راشي وایس بس موضوع د سولې خبرې دی را روانې ستاسو نظر یا پوښتنه
اسونه یا زمان نظر د دې بدیا باندېان باز مکمل خوشی سی په مکمل ډول کوم باندېان چې دی
ښه
باید ته غږ کنا اوري
خبريږي غږم او فکر کوم زرزري کراته وای نو زه به ډیر خوشاله شم
انو د طالبان سره باید صحیح خبري وسی په روانه
ها نو ستاسو جمله نه بشپړه شوی ټلیفون لیکم پرېښ ولا بده مرغه خو یو څه نظر مو راغی بل اوریدونکو به واخلو مې ربنیو کی.
السلام علیکم جاوید داو جنبې صاحب رحمت الله والفاطمه د هلمند ولایت څخه زما نظر دا دی چې یو خدای حکومت چې دی دا یو د معلومه اجنډا باید وټاکي چې اول دوار مش په دغه موضوعات باندې خبرې کوه بیل اوربند اوربند خو چاته معلوم دی شغل ټول افغانان ته مهم دی اول دا کم پلاوه چې دی د حکومت دا ټول شمول نه دی دا باید ټول شمول شي دا باید د افغانستان د هر کشرونو د ټول ځوانانو د ټول سپینګرو د ټول استاد باید په دوی کې وټاکل شي دا د افغانستان ستونزه دا د اوسو کورونی په محدود نه ده دا ډیره پراخه ستونزه ده او باید په اسلامي ارزښتونو باندې خبرې وشي د افغانستان وینه چې تاسو وی دي دا د اسلامي وینه په خاطر دوی سوي دي نو باید اول دوار اسلامي اجنډا ورته وټاکي د علماو سره مشوره وشي اول دوار چې موږ پر چی خبرو وکړو نو خدای دی وکړي چې افغانستان ته د خیر اسلامي سولې راځي زما نظر خداو
مننه نظرم راغی دا چې ملمانه به څه پیوي پښتني چا نه درلودلی تاسو له آزادۍ رادیو نظمونی سیاسي بحث د آزادۍ چپو کې خبرونه او ری موضوع مو لمړنۍ او مخامخ ټول افغان خبرو ته چمتواله او د دې کار احتمالي ننګونې دي د سولې د عالی شورا یا د مصالحې د عالی شورا د مشر پوخانه سلاکار پاینده محمد حکمت را سره ملمو په لومړی برخه کې مننه ورته وایو چې د خبرونه تر دغه شیبه را سره غډونو کړ پاتې هغه باید شهیدانو او معلولین چارو وزارت له سلاکاری صفی صدیقی او د کابل پانتون د حقوق له استاد په هان ډاکټر ودیر سپی سره وغځو سپی جان له ستړي مشي ورسته نه پیغام تاسو باس تر اوسه تعقیب کړی شو کنه په نور اړخونه وغږیدو په د تخنیکی برخه کې تاسو نظر سره نظر تر اوسه د ملمنو دا و چې کله شي اوربند لومړنۍ خبره وی چې راپورته شي او پیوغږي فکر کوي د خزو مسله مثلا څومره مهمه او بره مطرح کیدل شي
د دې ته مننه جناب جنبش صاحب اول تاسو اوریدونکو او خپل درانه استاد جناب صاحب ته د کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم خدای وروسته دا افغانان ټول یو زنګړی هیله مندي لري مخصوصا د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې نو وروسته په دې اند او په دې پام دي چې ودرېږي چې طالبان خو څه فیصله کوي او حکومت خو ماغه فیصله او پریکړه وچی وکړه په دې شک نشته چې فوري اوربند یا زر تر زر اوربند د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده او په جرګې کې راغلو خلکو هم همدا غوښتنه کوله چې تر هر څه لومړی باید اوربند وشي ځکه نور نه د وینې تویدو او نه هم د معلول او زخمي او شهید ورکولو هغه حوصله او توان او طاقت نه په افغانستان کې نه د افغانستان په خلکو کې پاتې ده. تر هغې وروسته د ښځو موضوع زه فکر نه کوم چې هغه لومړنۍ خبره یې، ځکه د اساسي قانون له مخې نه مونږ د افغانستان اتباع یو او ټول د قانون په برابر کې یو برابر یو. په هغه ځای کې چې مونږ کمبوتۍ احساسوو، په دې باندې باور لرو چې هغه کمی استازي چې هلته تشریف لري هغوی به په ځای او په وخت باندې د موضوع یادونه کوي چې هغه د ښځو حضور، د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو ټولنیز او اقتصادي مشارکت، چې مخصوصا پس د دې شل کلن جنگ نه مونږ ښځې ګورو چې ډېرې په تنګسه کې دي، ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې دي، بس سرکونه بازارونه مونږ ګورو چې ښځې ټولې هر ورځ د خپلو پیغلو ټولونو سره چې متاسفانه د هغوی نه غلطه استفاده هم کېږي، هغوی سره دوی په سرکونو او بازارونو باندې مصروفه دي، د خیر په ټولولو باندې خپل ژوند تېروي. بنان مونږ دغه هیله مندي لرو چې د ټولو خبرو په سر کې باید اوربند مسلې بیا غینه ورسته نور مسایل چې دي ښکاره خبره ده چې ټول یو بل سره تړلې دي.
نو داسې د لومړی ټوب په حساب کې راته وایس ک اوربند لومړی مسله شي، روسته کم راځي او د خزو مسلې ځای به چیرې وي؟ مثلا اخر ته به د نظام ټاکنې
هیله لرم چې د افغانستان اوسنی نظام غونډې ښځو ته په اخره کې ځای ورنه کړ شي. طالبانو غریبانانو هسې نمونه بد دي، موږ خپله همدا اوس عملا په دې سټرکچر کې ګورو چې ښځې هغومره چې باید وي، هغومره چې باید ځای ورکړ شوی او د ښځو د تخصص نه استفاده شوي و نه ده شوي او نه کېږي. هغې خطر زه هېڅکله دا هیله نه لرم چې د ښځو موضوع یو فرعي او له نظره غورځېدلې موضوع اوسي. اول خو دا چې کله چې خبرې پیل کېږي، د خبرو په پیل کې د خبرو له اندازه، له اجندانه، له دینه چې خبرې پیل کیږي، له دینه چې ښځو ته یا نارینه وو ته وخت ورکول کیږي، دا شی معلومیږي چې ښځو څومره ارزښت ورکړ شوی دی. که چیرې ښځې په اجندا کې شامل وي، که چیرې ښځې د اجندا پر مخ بیون ون کی وي، که چیرې ښځو نظر ته پام کېده، که چیرې ښځو ته درنښت کېده، دا په دې معنی ده چې ښځې او نارینه دلته په هغه نظر باندې کتل کیږي لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون دی، څنګه چې شریعت د اسلام ښځو ته حق ورکړی دی. بنان که چیرې ښځو له نظره ولوي دی، له لسته ولوي دی، د ښځو خبرو ته غوږونه نیول شو، دا ویل شو چې ښځې اساسي خلکو راغوښتي دي، نو په هغه صورت کې د ښځې دا مکلفیت لري چې د افغانستان د ټولو ښځو اواز وسي او په یو اواز باندې خپل ځان ته، یعنی د افغانستان ښځې ته په د خبرو په اوږدو کې هغه ځای پیدا کړي چې هغه باید د دې په حالت کې بدل
او لاند چون د خزو موضوع مطرح ده. لاند پښتنه به وکم مخکې می یو اطلاع تر لاسه کړه، لا تایید نه لرو، خو ویل کیږي چې دغه پلاوی چې مخکې موږ اوریدلو چې 15 خزې هم غړي دي، اوس ویل کیږي چې یو خزې استر شوی دغه په ځای یو نارینه راوستل شوی دی. ستاسو معلومات څه دي؟
کچری جناب جنبش صاحب دا خزه هم وستل شوې ده، په دې معنی چې یو خزانه د درې مخزه را چیستل کیږي. موږ تاسو اول استاد شالا فرید واوریده، هغه نه مو وروسته میرمن موحد چې وطن یو ځانګړی علمیت پکې موجود ده، یو اخلاق پکې موجود دي، یو علم پکې موجود ده، هم په استاد کې هم په هغه کې، او تر هغې وروسته که فرضاً بله خزه میسل کیږي د هغې په یو سړی راځي، دا د تاسف ځای ده. او بله خبره دا ده چې دا د افغانستان حکومت، هغه حکومت چې هغه واقعا په دې باندې باور لري چې ښځې خپلواکي باید ولري، ښځې باید د بیان د ازادۍ په پروسه کې شاملې اوسي، ښځې باید په سیاسي مشارکت او اقتصادي او ټولنیز مشارکت کې شاملې اوسي، که چیرې دوی د یو ښځې په ځای ښځه لري کوي، د هغې په ځای یو نارینه نوم اچوي، نو دا زما په نظر باندې دا د تاسف ځای ده او دا د افغانستان د ښځو لپاره د منلو وړ نه ده.
مننه صفیه جانې را سره اوسې. پوهان صاحب ساپه هم د خبرونې له پیل را سره ده. فکر کوي استاد چې د سیاسي نظام بڼه به څومره اسانه موضوعي چې په وغږی یا امارات جمهوریت د خبرې به څومره اسانه وي؟
خو مهرباني فکر کوم چې دا ډېر ساده موضوع نه ده، او په دې کې وغږی بو چې دا دواړه خواوې سره غږیږي، اې دې لومړیتوب او بهتري په دې کې ده چې دواړه خواوې د زړه نه غواړي او په صداقت سره کینی درېمګړی پکې نشته او خپل مشکلات مطرح کوي او په وړاندې خبرې کوي. دا چې زمنګ د خوانه او دغه د خوانه هم موږ تر اوسه چینه دی اوریدلې یو اجنډا نه ده ترتیب شوی چې موږ په څه راګیږو چې په څه نه راګیږو کومو مسایلو باندې لومړیتوب ورته موږ ورکوو او کوم ورته موږ کتلی شو چې وروسته راشي مګر فکر کوم چې موضوع د هغه خارجي پلویانو د دواړو خوا په واسطه هم اداره کیږي او دوی ته به ډاډ ورکول کیږي چې خپل هغه مقصدونه برالا یو بل په منځ کې مطرح کړي او که دوی صداقت نه رښتیا هم کار واخلي او د افغانستان په خلکو زړه وسوځوي او دا جګړه نوره ختمول غواړي کیدای شي چې په اول کې اوله موضوع د اجنډا کې خپل اوربان ته دایمي اوربان ته ځای ورکړي او د هغه په شتون کې بیا نو چې هر څومره غږیږي که بیا شي غږیږي که کلونه غږیږي ژوند به روان وي او خبرې به هم روان وي تر څو چې یو سولې ته ورسیږي.
لنډه پوښتنه مې بیا ده په همدې حساب دا ده چې یعنې دا د جمهوریت او امارات چې هلته طالب پې ټینګار کوي دلته کابل پې ټینګار کوي د دې داسې غاړه غړۍ کول او یو بل سره پخلا کول به څومره آسان وي؟ یعنې یو دریمه لار شته فکر کوي که یو بل ته تیر شي؟
زه فکر کوم چې یو خوا باید تیر شي د بلې خوا ته چې هغه یو اسلامي نظام مخې کوي ګرچې اسلامي دولت د جمهوریت د افغانستان اوس هم شته مګر دا جمهوریت که د صرف د انتخاباتو تطبیقولو پورې موږ مربوط ورسو جانب مقابل ویلی شي دا څه ډول انتخابات پاکې درلودل دا نتیجه یې څنګه حل شوه پنځه کاله مخکې او دا سه کاله هم دا اوس هم ده. په دې لحاظ کیدای شي د مقابل لوري یا د طالبانو پیشنهاد د آینده عنوان د اسلامي دولت ومنل شي نه دا چې ډېر جمهوري و دغو لغاتو باندې عدې خونه پافشاري وشي.
من صفیه جان خبرو ته یو لوی ګواښ کیدلی شي چې د تاوتریخوالي ډېرول وي سره له دې چې مخکې میلمه خاغلی حکمت ویل چې تاوتریخوالی په پاموړه کچه پورې کم شوی دی هغونه نه دی لکه تیر کال چې وو اما بیا هم موږ پیښې لرو وژنې کیږي چاودنې کیږي او ورانونې کیږي. فکر کوئ څومره دا امکان شته چې ځینې ډلې او حتی ځینې هغه څوک چې د خبرو کې ښکیل دي هڅه وکړي چې د تاوتریخوالي د ډېرولو له لارې خپلې موازې د خبرو په جریان کې پیاوړي کړي؟
مننه جناب جنبش صاحب موږ تاسو په تیرو درې څلورو میاشتو کې د دې شاهدان یو چې د تاوتریخوالي کچه ډېره زیاته لوړه شوې ده هم د حکومت خوانه هم د طالبانو د خوانه د دواړو خواونه یعنی دا یوازې پرسرای په یو کس یو خو باندې نشي اچولی او له بله پلوه کله کله دغه تاوتریخوالی د باجګیری ډېر ښه لامل هم کېدای شي یعنی تاوتریخوالی زیات شي هغه د دې سبب کیږي چې هر لوری چې هغه د باجګیری او د حق غوښتنې حق په هر صورت د خپل غوښتنو د قانون کولو د خاطر تاوتریخوالی ته لمن وهي تاوتریخوالی زیات کی. بنا پر دې زه وسات خبره تاییدوم چې مخکې ما هم تاسو ته ویلي کله چې لومړنی او فوري اوربند رامنځته کیږي په اوربند کې په دې کې شک نشته چې د تاوتریخوالي ځای او زمینه یا ځایګای به نور نه پیدا کیږي او زما د څه خیال ده چې په عمومي ډول باندې به دا کوم پلاوی چې د افغانستان د حکومت په خوانه استازیتوب کوي دوی به په اوربند باندې ټینګار کوي او زمونږ باور دا ده چې که چیرې اوربند ونشي نو یو خانه به دلته حادثه کیږي یو خانه به هلته خبرې کیږي چې دغه به د خبرې کوونکو یا د مرکچي ډلې په رواني لحاظ باندې هم د دوی لپاره به یو څه مشکلات موجود وي یعنی رامنځته کوي وي اخر خطره تاوتریخوالی د جګړې د دوام یو عمده لامل دی او هیله مند یم چې یو خوا هم په دې لټه او په دې هڅه کې ونوسي شي چې د تاریخوالي لره مستقولو نه دوی خپل هغه امکانات تر لاسه کی او بچ کیږي.
یعنی چې لدغه لري فائدہ باید پورته نشي. ډیره مننه ډاکټر صاحب افغانستان جګړه کورنی اړخونه لري او څه پیوغه دي طالبان دي او د خو د حکومت په ترکیب کې مختلف کسان دي، مختلف اندیښنې او نظرونه دي. سیمایز لوبغاړي همشته او ټول پیږي چې ډیر پیاوړي دي، نفوذ لري. حتی ځینې خبرونه داسې و چې یو لوبغاړي اوس د دې هڅه پیل کړې ده چې البته دا نه دي تایید شوي چې دا خبرې ګډې وډې شي. فکر کوي په د خبرو د دوام په ترڅ کې به هغه وخت خبرې روانې وي، د دې ونډه به څه وي او څوک به څه کوي؟
او ډېره مهرباني. خبره دا ده چې زمونږ متاسفانه د افغانستان ګاونډیان د ابتدا نه تر ننه پورې داسې نیک نظر د افغانستان او افغانانو لپاره نه لري. دا چې څنګه په داسې حال کې به چې منطقوي اجماع په سلو کې سلو وجود نه لري موضوع مخې ته لاړ شي، بیا هم تلای شي پرمخ تلای شي د سولې خبرې، ځکه چې دواړه خواوې د جګړې غواړي. که دواړه خواوې ډېر صادقانه او سولې د راوستلو دپاره خپلې هلې ځلې وکړي وي او بل ته یو امتیازاتو باندې ازادي نه خرابېږي، استقلال نه خرابېږي، د ښځو د نارینه او د اطفالو حقوق له منځه نه ځي، دوی کېدلی شي چې سره جوړ شي، بیا ګاونډیان ډېر رول پکې نه شي لرلی. مګر په ګاونډیانو کې واضح خبره ده چې طالبان هم دي او ګاونډي د خوا هم سپورټ لري، هم هغوی بیا آواز اوچت کړی. مثلا چې په ډاګه یې ووایو پاکستان چې مونږ کوشش کوو چې د خبرو ته لاره هواره شي او د سولې خبرې مخکې لاړ شي او کامیابه شي. دغه تعهد ایران نه دی ورکړی. یا مثلا ځینو نورو هېوادو په شمال کې چې هغوی ډېر پاسیف رول لري، اکتیف رول نه شي درلودلی، مګر دا چې جنګیالي د سر د نه وینه مونږ ته تربیه کی چې داعش په نومي د هر چا په نومي چې هغو جوابونه بیا نړیواله ټولنه ورته ورکوي. نو د دغو ګاونډیانو د افغانستان په موجودیت کې بیا هم که افغانستان افغانان خپله خپلو منځبو کې وغواړي چې جوړ راشي، سوله راتلی شي او ټولو سره ښې اړیکې په آینده کې ټینګولی شي. خو د هغوی قانع کول هم په کار دي، هم په نړیواله سطح او هم د خپلو د افغانانو د خوا د همدې مجلس د خوا چې د خبرو د سولې ته ترکینی دا خبره باید په ډاګه شي.
مننه استاد. آغلی صدیقی، یو بل موضوع البته هم د نړیوال او سیمایز زاویې ته په پام سره داده چې کېدې شي چې ک طالب سره د سولې خبرې کیږي او دوی خپل شخړې او جګړې راکمایي، خو د دې معنی بدانې چې افغانستان کې جګړه ختميږي، ځکه چې حتی د طالبانو په دغه نوې اعلامیه کې دا اشاره شوې ده چې زمونږ بندیان چې خوشی کیږي دوی تور لګولې په حکومت باندې چې له داعش سره په ملګرتابه غواړي چې د لارې په اوږدو کې په دوی باندې برید وکه. دا په یو تور وبولو یا یو اندېښنه وبولو چې لا تر اوسه ثابته شوې نه ده. په مجموع کې د داعش په څیر ډلې او سیمایز نور لوبغاړي یا کورنی نور لوبغاړي څومره دغه بهیر ته خطر جوړولی شي؟
دغه کمنه موږ تاسو ته ویل پیږو کچيري د حکومت لورې او د طالبانو لورې دواړه او ګاونډیانو ته چې مونږ خو په دې باندې پیږو چې مونږ باندې درسوي نه لري، بلکې غواړي دا وطن عمران کې او د خلکو مې د بل نه لري وساتي. او د خلکو لري ساتل یوازې دا نه دي چې یو سیم خلک، هغه په دې معنی ده چې افغانستان د مختلفو ملیتونو کور ده او دوی دغه ملیتونه دغه خلک د خپل منځونو کې په جګړه باندې بوختي او دوی کې نه ګټه پورته کوي. بنا پر دې زه د سه انګرما کچيري وکم مونږ دواړه خوابي د جګړې نه نورستومانه یو د وینې د توې دوه نورستومانه یو. مونږ کولای شو چې په یو تفاهم سره د هر بل اجنبي دښمن کاغه همسایوي کاغه په هیواد کې دننه مشت جنگیالي وي د دوی په مقابله کې سره یو ځای مقابله وکړي. د مثال په توګه د اوس مونږ تاسو ګورو چې د حکومت برسیره طالبان افغانستان کې شته، حزب اسلامي په خپل قوت باندې شته، نور ګوندونه دلته شته دي. یعنی دوی کولای شي چې ټول من حیث یو ملت د یو دښمن په مقابل کې یا د څو دښمنانو په مقابل کې چې ګاونډیان دي او هغوی غواړي چې په دې وطن کې په هر ډول باندې چې مداخله وکړي او د دې وطن ثبات همیشه برهم وهي، د دې په مقابل کې ودرېږي. د مثال په توګه اوس موږ ګورو چې یوازې پاکستان او ایران او دا هیوادونه نه دي چې دوی موږ په کمین کې ناست دي. موږ ګورو چې اوس منځنۍ آسیا هم روسیا هم علاقمنده ده، په عربي هیوادونو کې هم یو تعداد هیوادونه د دې علاقمند دي چې په افغانستان په مسایلو کې لاس وهي. او بله خبره دا ده چې کله کله متاسفانه موږ ته پردی جګړه هم په موږ باندې تپل کېږي، مثلا د هند او د پاکستان موضوع. که موږ هند ته وخندل پاکستان را باندې پکارېږي، پاکستان ته وخندل هند را باندې پکارېږي. پنهان دلته ګورو چې دغه موضوع باید د خبرو په سر کې راشي چې موږ کله چې وکړه کوو، کله چې خبرو ته آماده کیږو، کله چې دې ته آماده کیږو چې دا وطن زموږ د مشترکې جوړو، دې ته هم باید آماده شو چې د هر ډول تاوتریخوالي د هر چا د خوانه چې تپل کیږي د هغې په مقابل کې په ګډه سره مبارزه وکړو. او انشاءالله دا خو زموږ من حیث یو ښځې، من حیث یوې مور، زه دا هیله لرم چې همدغسې یو انګیرنه د ټولو سره موجوده اوسي.
او په دې ورسته یو شیبو کې ډاکټر صاحب صاحبه فکر کوي اکسام دا اټکل به یو څه د مخه، یعنی وخت اعلان نه دی، خو غواړم اوریدونکو ته یو ایدیا راشي، یو نظر راشي چې فکر کوي دا خبرې به څومره وغځیږي، زر فیصله کیږي، پړاوونه به ولري، ستاسو اټکل څه دی؟
جنبش محترم دا به د اول پړاو وار د خبرو نه دوی معلومی کی چې څونه دوام کوي. بطور مثال د ویتنام او د امریکا د جګړې ختمولو لپاره خبرې شروع شوې، کلونه یوازې په د میز په څرنګوالي باندې موافقې باندې تېرې شوې چې مربع دي، مستطیل دي، بیضاوي دي، کروي دي، څه رقم میز په سر باید کینو. نو د صداقت دواړو خواو پورې اړه لري. او یو ارز بل هم وایم، خپل افغانانو ته دنیا دم که افغان جګړې دواړه داخلي خواوې موافق وي سره د زړه نه سوله وغواړي، نه دنیا په دې کې څه خرابي کولی شي، نه ګاونډي هېوادونه څه خرابي کولی شي. او که یې هغوی به دآینده جګړې مسؤلیت په غاړه اخلي، نو فکر کوم چې ډېر بیا هم باید په دې ټینګار وشي چې دواړه خواوې د افغاني سره ډېر په اخلاص او ډېر په صداقت خپلو خلکو ته د رنځونو ته په پام کښې د تېرو څلوېښتو کلونه را په دې خوا سره ډېر په اخلاص کښېني او ووایي چې سوله غواړو، حتماً سوله راتلی شي. که نه یې په لغاتو، په کلماتو، په اشخاصو، په دېو یو بل سره جګړې کول، دا نو کلونه کلونه به شاید ونیسي چې ممکن یو کال نه زیات دوه کلو پورې د خبرې دوام وکړي.
ډیره مننه پوهاند ډاکټر ودیر ساپی، د حقوق استاد او سیاسي څېړونکی، چې هغه وروستۍ خبره بیا تکرار کوم چې ټولې خبرې په دې پورې اړه لري چې دغه اول پړاو، دغه اوله ناسته څنګه ترسره کیږي، د هغې نه وروسته به بیا سړی ګوري چې دا خبرې بریالۍ دي، بریالۍ کیږي او بهیر به یې څومره دوام کوي. په دې بحث کې راسره دغه راز د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سلاکارې صفیه صدیقی هم ګډون کړی و. په لومړۍ برخه کې د مصالحې د عالي شورا د رئیس یو سلاکار پاینده محمد حکمت ګډون را سره درلود. د خپرونې په چمتو کولو کې مرسل زازی له کابل نه او طاهر روخان په تخنیکی برخه کې له پراګ نه برخه درلوده. زه هم داوود جنبشم. خپرونه وروسته په دری ژبه له ظریف نظر سره روانه پاتې کیږي. زما لخوا همدلته د خدای په امان.
اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا. مرگین نڈارے گم خلکو، مرگین نڈارے گم خلکو،
Afghanistan,